د لوی خبر پښتونخوا خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام.
نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان پولی ته څیرمه د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې د 26 مئی د پیښې وروسته پیل شوی احتجاج ځنډیدلی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داول نیول شوی دی، خو ښاغلي داول د نیولو وړاندې په ویډیو کې ویلي ځان یې حکومت ته سپارلی دی.
بلې لوري ته، د افغانستان سرخار کابل کې په یو پوځي پوهنتون ځانمرګي برید شوی دی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي، خو د پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې.
او په انګلینډ کې د ورلډ کپ په اولنی میچ کې ویسټ انډیز د انګلینډ خلاف په 500 ورونو کې 311 رنزونه جوړ کړي دي. په دویم اړخ کې انګلینډ دا وخت د دوو لوبغاړو په توان باندې 90 رنزونه جوړ کړي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو او څېړنې هم لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغان پولیس نږدې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د 26 مئی د پیښې وروسته شروع شوی احتجاج ځنډیدلی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دعوه کړې چې د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داول امنیتي عسکرو د یو چاپی وروسته نیولی دی، خو په سوشل میډیا محسن داول په یو پیغام کې ویلي چې د ځایي خلکو د ستونزو او د وزیرستان د قبایلو د جرګې وروسته یې خپل ځان په خپله اول ځای کمشنر او بیا پولیسو ته سپارلی دی. کومه چې نوموړي ویلي یو قانوني تقاضا هم وازه کړه چې هغه وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي د خلاف اف آی آر درج شوی و. اخوا د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې سره د لیدو وروسته وی او ای ډیوه ته ویلي د سینټ د کمیټې د غړو نه غوښتنه کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ټول واک اختیار سیبل انتظامیه ته وسپارل شي.
بلې لوري ته، د افغانستان په سرخار کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون ته څیرمه ځانمرګې برید شوی دی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي او همداراز ګڼ شمېر په نور پکې ژوبل دي. د پیښې پړه چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، خو چارواکي وایي چې برید نن ماسپښین د مارشال فهیم نظامي پوهنتون د سړک په لومړۍ امنیتي پوسته شوی دی.
د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال ته یو درخواست لیږلې چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا او د سن های کورټ یو قاضي خلاف ریفرنس جمع کړل شوی دی. پاکستانی میډیا وایي د دغه مقدمه اورونه به د جون په 14 نیټه کول شي. جسټس فایز عیسا د دې وړاندې په ځینې فیصلو کې د پاکستان په پوس او استخباراتي ادارې باندې نیوکې کړې وې، په خصوصي توګه باندې د پاکستان پایتخت اسلام آباد په یو چوک کې چې 100 کاله وړاندې یو مظاهره شوې وه چې پکې نوموړي د استخباراتي ادارو په رول باندې پوښتنې راپورته کړې وې. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار کونسل دا په عدلیه باندې د حکومت یو گزار بلل دی.
اخوا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو یو بل قضیه ریپورت شوې ده چې په نتیجه کې څخ کال تر اوسه پورې په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره 14 تنو ته رسیدلې ده او په مجموعي توګه په پاکستان کې 40 تنه ته رسیدلې ده. د حکومت د نېشنل هیلت سرویسز محکمې د بیان تر مخه د بنو په بزنخیلو کې د 13 میاشتو ماشومه پولیو وهلې ده او بیان وایي چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي نوي ورکوي.
او په انګلینډ کې نړیوال کرکټ کپ اولنۍ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز انګلینډ ته د 3 او 12 رنزونو هدف ورکړی دی په 500 ورونو کې او دا وخت د بخنه واړم دا وختي د ساوت افریقي ټیم چې کملو باول نه روانه ده. ساوت افریقي دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او 15 نوي رزونه جوړ کړی دي. په اعلان کې هم موږ مخکې ویسټ انډیز یاد کو، خدالو به د ساوت افریقي او د انګلند ترمنځ ده او دا د نړیوال کرکټ کپ اولنی میچ دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه دا. ګران اوریدونکو، د دې خبرونه په دویمه برخه کې به مونږه خبرې اترې کوو. نیشنل اکنامیک کونسل د پاکستان قومي اقتصادي شورا د کال 2019 او شلم مالي کال لپاره چې کوم ترقیاتي بجټ وړاندې کړی دی، په دې باندې به مونږ خبرې اترې کوو چې په دې کې څه څه دي، د کومو ځایونو لپاره څه څه ښودل شوي دي. په تفصیل سره به تاسو په دې کې خبرې اترې واورئ چې د ملک لپاره د راتلونکي لپاره په کومو برخو کې څومره پیسې ښودل شوي دي. خو راځو خپل اولنی رپورټ اړخ ته. افغان پولي ته نږدې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې د 26 مې د پیښې وروسته شروع شوی احتجاج زندېدلې دی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې د قومي اسمبلۍ دغه سیمې غړی محسن داوړ نیول شوی دی، خو محسن داوړ وایي چې هغه په خپل ځان پولیسو ته سپارلې دی. پوره تفصیل زمونږ همکار شعیب زاده په سیمه کې د ډیبه رادیو خبریال عدنان بټنی نه پوښتلې.
دغه د چې په شمالي وزیرستان په 26 نیټه په خر کې مرسته کوي کوم پیښه ده منځ شوی و تر هغه وروسته د دې په ځد چې کوم پښتون ورنه ورځنګ ایتیزي پر لټ پیل کړو په میګان شاسته م کې هغه زندول شوی دی. دا پر لټ تر هغه وروسته زندول شوی دی چې کله بیګا د شپې د ځای مشرانو د خوا دی پر لټ ته نوات شوی او د دې په خنه بیا د چکم جرګې یو غړی دی ملک الله هغه هم وکړي او هغه وویل چې دا جرګه جوړه کړې شوې وه او دې ته چې کوم حکومتي چارواکي دي د سوبي وزیرانا گورنر او کور کمانډر پوره اختیار ورکړی وو. د شپې دې لاړه پر لټه او پر لټه هلته ننواتې وکړه او د روایت سره سم څلور پسونه هلته ورته حلل کړي دي. ملک نصر الله وویل چې د کام په خاطر محسن داوړ او د هغه ملګرو دغه پر لټ وځنډولی او ځکه وځنډولی چې محسن داوړ ته وویل شول چې دوی په وجه باندې په علاقه کې کرفیو ده، دلته چې کوم مړی شوي د هغې په تهویت کې مسله ده، خلکو په کورونو کې ناروغان دي او د روژې میاشت ده نو خوراک سخت مسلې دي، نو دوی دغه پرلت وځنډوي. نو بیا محسن داوړ او هغه ملګرو دغه پرلت چې دا د کام په خاطر باندې وځنډولی. دا خبرې چې دي دا راته ملک نصرالله وکړي چې هغه پخپله دغه جرګې ممبر وو یا غړی دي چې هغه وایي چې دوی ته حکومت اختیار ورکړی دی. دغسې نصرالله ملک وویل چې محسن داوړ بیا تر هغې وروسته محسن داوړ سره خبرې وشوې چې حکومت د دې برتارۍ غوښته لري، خو هغه وویل چې دوی ته محسن داوړ وویل چې دوی په خپله باندې عدالت ته پیش کړي ځکه چې په ده باندې اف آی آر دی او دوی چېرته تښتې نه او نه چېرته منډې وي، دا باندې قانون او آئین سره سم برابر دغه قانوني تقاضي ټوله پوره کوي. دغه ملک نصرالله دغه هم وویل چې دوی اوس خپله او دغه د سره نور چې کوم د جرګې غړي دي او محسن داوړ هغه روان دي او هغه عدالت ته پیش کړي. خو دې نه وړاندې بیا دلته چې کوم د سبې د اطلاعاتو وزیر دی څوک دي سبزی هغې لخوا دا ویل شوي وو چې محسن داوړ د یوې چاپې پر مهال نیولی شوی دی. خو بیا په خپله باندې کمشنر دفتر دغه پخلی وکړ چې محسن داوړ چې دی هغه د مشرانو په قافله کې کمشنر دفتر ته رارسېدلی او اوس تر هغې وروسته چې دوی پولیس ته چې دی سپارلی شوی دی. محسن داوړ هم په خپله دغه خبرونه رد کړه او ډیوا ته یې وویل چې په دې باندې اف آی آر وو او دا یو قانوني تقاضا وه او دغه تقاضا پوره کولو لپاره دوی په خپله راغلی او عدالت ته پیش کېږي او دوی وویل چې دوی اول هم دغه نارې کوي چې په دې باندې کوم جرم وي نو دوی احتساب لپاره تیار دي او که په نور چا باندې هم دغه جرمونه وي نو هغه دې هم خپل ځان احتساب لپاره تیار کړي او موږ له دې نه وېرېدونکي نه یو او موږ به دې پوره مقابله کوو. دا پرلت هم تکرار کړی چې هغه ځنډولی شوی او دوی وویل چې آئنده تګلاره به دوی چې کله دغه قانوني تقاضي پوره شي نو بیا به دوی نور آئنده تګلاره ټاکي او دا کوم چې وژل شوي کسان دي د هغې پوښتنه به کوي. او همدې سره بیا تر هغې وروسته
ما یو پوښتنه لنډه جواب غواړم، هغه دا چې دالی وزیر په حق باندې څه معلومات شته دی؟ لنډ شان تر ته وایي چې هغه د هغې صحت او بیا دا ویل کېدل چې هغه د چا په ولقه کې دی پولیسو ته حواله شوی کنه دی حواله شوی.
هم دغه رقم مسنداور هم نن په 15 ورځې په 15 بدلی ریمان سکیورټی پولیس ته حواله کړی او دا سکیورټی کم چې انټی ټیریزم کورټ ته هغه لخوا ورته شوی دی او دا خبره د پاکستان په مدواتو کې راغلی ده. هم دغه چې علي وزیر چې کم 13 ورځې ته شوی او 14 ورځې لپاره په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې مختلف قسم خبرګون راځي او تر اوسه پورې علي وزیر سره دا نه تماس شوی دی نه رابطه شوی دی چې هغه حالت په کوم ډول سره دی او چې کوم معلومات ترلاسه کړي نو هغه دي کړي چې کوم د بنو تروریزم په ضد کوډ جوړ شوی دی هغه چې دی پولیس ته د اتو ورځې لپاره بدلې ایمان ورکړی دی.
سمه ده عدنان مدني ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
وکور وزارت مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سېنات یو ځانګړي کمیټې سره د لیدو وروسته ویو ای ډی وته ویلي دي چې د سېنات د کمیټې د غړو نه یو غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ځلو کې د ټول واک اختیار سیول انتظامیه ته ورکړل شي. منظور پښتین ویلي دي چې د سیمې امنیت او د چک پوسټونو واک د هم ځلې انتظامیه ته وسپارل شي. تفصيلات یې سدي د غټول تاسو پیر ولا چا په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی حالات وروسته د فوز او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره د سېنات ځانګړي کمیټې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او منظور پښتین دغه کمیټې په وړاندې شمالي وزیرستان نه کرفیو او چتولو او د فوز په ځای ځایي سویلین انتظامی ته واکس پارلو غوښتنې کړې دي. بلخوا د کمیټې رابطه کار بیرستر سیف ډیو ریډیو ته وایي چې ډېر ژر به دوی دغه غوښتنې سرته رسولو باندې لاس پورې کړي. د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ د نیولو سره سم فوز او پی ٹی ایم ترمنځ روغې جوړې لپاره د سېنات ځانګړي کمیټې هم فعال شوې ده او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې دغه کمیټې د منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلاوی سره مهم مذاکرات کړي دي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې منظور پښتین وایي چې دوی د کمیټې په وړاندې قبایلي ضلعو کې د فوز په ځای ټول واک سویلین انتظامی ته سپارلو ترڅنګ نورې دا غوښتنې کړي دي. بلخوا د سېنات د ځانګړي کمیټې رابطه کار بیرستر سیف وایي چې منظور پښتین د حکومت او اړوند ریاستي ادارو سره د روغې جوړې لپاره د دوی د کمیټې په کردار باور څرګند کړی دی. بیرستر سیف ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنو په عملي کېدو به ډېر زر لاس پورې کړی شي او د زیاته کړې چې په دې ترڅ کې د تماس لپاره د سېنات 15 د پی ټی ایم درو غړو باندې ګډ یو لاندې کمیټې هم ټاکلې شوې ده.
نو هغه کې به مونږه دغه کو هغه کې به مونږه مطلب د دې کمیټه د هغه د کمیټه او زمونږ د کمیټه په خپلو کې رابطه وي او مونږ به فوري تور باندې په هغه باندې اکشن لرو چې کلم داسې سواقع وشي چې هغه دغه نه یعنی خرابېږي مزید نه او د هغه فوري حل راوځي چې مسله فورا ختم. علي وزیر ته چې سہولیات پکار دي او دایمي نوا دغه د علاج حواله سره هغه ته تشویشونه واغه مونږه کوشش کوو چې هغه باندې مونږه مطلب هغه ته سلی ورکړي چې علاج هم کوي او ملاقات مور ملاقات یا د فیملی ملاقات لپاره هم ټرای کوو.
هم تیر ورځ د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د علي وزیر ملي اسمبلی غونډې ته وړاندې کولو غوښتنه کړې وه او پارلماني غړي ټکونه کوي چې د علي وزیر د نیولو لپاره ټاکلې شوې طریقې کار نه دی خپل کړی شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان د سنټ د غزانګړي کمیټه او د پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د خبرو اترو سو پړاو شوې دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نور سیاسي ګوندونه د پی ټی ایم سره خبرو اترو جاري ساتلو په حق کې دي، خو دا خبره مهمه ده چې د دې په پرتله د پاکستان طاقتور فوج د پی ټی ایم سره خبرې اترې بې ځایه بلي. او د فوج د عامو اړیکو څانګې مشر جنرل آصف غفور په پی ټی ایم باندې د ملک سره د غداري تورونه لګولي دي او د پخکاره ټکو ویلي دي چې د پی ټی ایم په معامله باندې د فوج صبر تمام شوی دی او دا چې دغه تنظیم په ضد د کاروای نه علاوه بله کومه لار نشته دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل ته نوټس لیږلې چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا او د سن های کورټ یو قاضی خلاف ریفرنس جمع کړل شوی دی. پاکستانی میډیا وایي دغه مقدمې اورونه به د جون په 14 نیټه کول شي، خو د پاکستان د وکیلانو لوی تنظیم یا سپریم کورټ بار اسوسیشن دا په اعلی عدلیه باندې یو لوی گزار ګرځولې دی. نور حال پیدا اسلام آباد نادری ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
مطبوعات اټارنی جنرل ته دفتر ته ذریعہ د خلې وایي چې دغه مقدمه کې اټارنی جنرل به د پروسیکیوټر په توګه وړاندې کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د قاضیانو د اعتصاب اداره ده چېرته چې د اعلی عدلیه د قاضیانو په ضد د شکایتونو اورېدنه کیږي او د پاکستان صدر عارف الوی د جسټس قاضی فایز عیسا او د جسټس کے کے آغا په ضد ریفرنس دوه ورځې وړاندې لیږلې وو. په دغه ریفرنس کې د قاضیانو په ضد اساسي پټولو تور دی. په ریفرنس کې د د آرټیکل 259 لاندې د عملیاتو خواست سوی دی. د قاضی فایز عیسا په ضد د ریفرنس په معامله د سپریم کورټ بار غونډه سوی چې پکې اکثره غړو د سخت تحفظاتو څرګندونه کړې او دا پر عدلیه پرېد ګرځولې او په دغه معامله د تحریک چلولو غوښتنه هم سوی ده. د قانون پوهانو تر مخه د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد دغه معامله نومبر کال 2018 کې د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد ناشتی په ضد د فروری 15 نیټه کېدو کې په پریکړه کې د سخت ټکو د کولو فرسته شروع سوې ده. د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر محمد عاقل وایي،
سب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر بلاسٹ ہے آف دی فائنڈنگ آف دی کوئٹا کارنیشن رپورٹ اینڈ ججمنٹ آف دی فیض آباد دھرنا. اصل قاضی فائز عیسا کو ٹارگٹ کیا گیا.
پدغه پریکړه کې قاضی فائز عیسا د دفاع وزارت ته پاکستان فوج مشرانو ته ویلی وو چې خپل د کارکونکو په ضد سخت عملیات وکړي چې د خپل چوکۍ د سوګند په ضد یا سیاسي چارو کې مداخلت کړي دي. پدغه پریکړه کې د فوج یو میجر جنرال رینک یو افسر لاړه په مظاهره چانو ته پیسې ویشلو خبره هم سوي وو. دغه پریکړې په ضد پاکستان تحریک انصاف ته بیا کتنې خواستار کړي وو او د قاضی فائز عیسا پر رویه سختې نیوکې سوي وو. خو ورسته یو بل د بیا کتنې درخواست کې دغه نیوکیل لري کړی سوي وي. د پاکستان د تحریک انصاف او د دفاع د وزارت لاړه درکړی سوي بیا کتنې درخواستونو اورېدنه تر اوسه نه ده سوي. د اعلی عدالتونو د قاضیانو دغه مقدمې په اړه د حکومت قانون د وزارت او صدارتي ماڼۍ لاړه تر اوسه څه خبره مخې ته نه ده راغلې. خو د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندي مریم اورنګزیب چې د نورو مشرانو سره یې نن په کوټ لکبت جیل کې د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میاں نواز شریف سره لیدلې ویلي چې حکومت عدلیہ او نوری ادارے مفلوج کول غواڑی.
نون محمد نواز شریف نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیہ پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی.
عدلیہ برید با کلا ہم نہ قبل بھی او دا حکومت دا برید با ناکام بھی دا ہم ویل کیجی چی دا معاملہ با سبا یعنی دا جمعہ پورس پا یو غنڈا کی ہم را برسیرہ کیجی. تیر ورس دا پاکستان ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد فخرالدین جی ابراہیم د استعفا ورسته د سترې محکمې د قاضی فایز عیسا له اړخه پاکستان صدر عارف الوی ته لیږل شوی یو لیک مخې ته راغلی و چې باقی قاضی فایز عیسا د دوی په ضد مقدمه درج کولو د خبرو حقیقت په اړه معلومات کول. کول خواست کړي وم. د دې څخه وړاندې په 29 مئی د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرل زید فخر الدین جی ابراهیم استعفا ورکړې وه او ویلي وو چې سترې محکمې او د سند های کورټ د څه قاضیانو په ضد سپریم جوډیشل کونسل کې صدارتي ریفرنس دایر کیږي. فخر الدین جی ابراهیم د په استعفا کې د قاضیانو نمونه که څه هم نه دی وړاندې کړي، خو د دې په استعفا کې د فیض آباد د ناستې په اړه بیا کتنې د درخواست ذکر شوی چې پریکړه یې قاضي فایز عیسا کړې وه.
افغانستان په سرخار کابل کې په یو پوځي پوهنتون برید کې شپږ کسان ووژل شول او شپږ تنه نور چپیان دي. د دغې پیښې پړه تر داده محکومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چک پوسټ کې ځانمرګی برید شوی. د کابل امنیې قمندانۍ ویان فردوس پرموز امریکا غږ ډیوی ته ویلي یو تن چې غوښتل یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي ټوکې پوهنتون ته دننه باسي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د پېژندګلوۍ پر مهال بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکو ټوکو ته چودنه ورکړه. فرموز زیاته کړه دا ځنمرګی برید چې نن غرمه مهال 12 بجې رامنځته شو له عمله شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
هنګامه کې به فرد انتحار کننده یاده بوده میخواسته به احتمالا که دستش پنتون مارشال فهیم بود که هستش به داخل شوه در آغاز در تراول اول توسط یکی از سربازای ما شناسایی میشه. ایفر
دای وای ځنمرګی برید کوونکی پیاده روان و احتمالا هدف یې پوهنتون و. غوښتل یې چې له لومړی چیک پوسټ څخه تیر شي، خو پولیسو وپېژند او همدې مهال برید کوونکی ځان ته چودنه ورکړه او ځنمرګی برید په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ د وژل شویو او ټپي شویو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو په زندان چاپه لګولې او 28 کسان یې آزاد کړي دي. د وزارت ویان زبیر حارث امریکا غږ ډیوی ته وویل چې په آزاد شویو کسانو کې 12 تنه امنیتي سرتیري او 14 تنه هم ولسي خلک شامل دي.
بېګا شپه د دفاعي امنیتي ځواکونو له لوري د خاص کر د کمانډو ځواکونو لوري عملیات ترسره شوي دي د زابل په نوبهار کې، چې د هغې په پایله کې 28 تنه زموږ هېوادوال چې د هېواد د دښمنانو سره په زندان کې د زجر شپې تېرولې هغې آزاد شوي دي. 12 تنه په دې کې د دفاعي امنیتي ځواکونو کسانو او یو تعداد پکې همداسې ملکي خلکو یو څه پکې د سیمې خلکو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي شورا وایي د نوبهار ولسوالۍ نږدې 70% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په 30% خاوره افغان حکومت حاکمیت لري. د زابل سیمه ییز چارواکي دا خبره هم کړې چې له 15 کلو راهیسې د نوبهار ولسوالۍ مرکز شینکی ولسوالۍ ته نږدې د لوړګي سیمې ته د نامنیو له امله لیږدول شوی ولسوالي په اصلي ځای کې شتون نلری. حکمل صدات دیور ریډیو افغانستان.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی. وایس اف امریکا دیور ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د پوز ویان اداره ISPR وایي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوه پوزی افسرانو او یو سیویلین ته د ملک خلاف کار کولو په سر د سزاګانو تایید کړی دی. په دوه پوزی افسرانو کې یو ریټایر شوی لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال او یو بل ریټایر شوی بریګیډیر راجا رضوان شامل دي. اور دې ترڅنګ یو ډاکټر وسیم اکرم دی چې په یو حساسه اداره کې کار کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا دو پوزي افسرانو او یو عام وګړي ته د نور هوادونو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ او عمر کې سزا منزوري ورکړې ده. د پوز وین ادارې اي اس پی ار لخوا جاری شوی بیان وی د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا لیفټیننت جنرال جاوید اقبال ته د 14 کال کې بریګیډیر ریټایرډ رضوان راجا او ډاکټر وسیم اکرم ته د جاسوسي په تور د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. دوی ته دا سزاګانې پوځي عدالتونو اورولې وې. دغه شان د دوڼو پوځي افسرانو ته ملاو شوې ټول مراد لکه پنشن هم ختم کړی شوی دی. بیان وی د پاکستان پوځ قانون تر مخه د افسرانو پر ضد کورټ مارشل د فروری د میاشت نه روان وو. د نه وړاندې هم د فروری په میاشت کې د پوځ ویند میجر جنرال آصف غفور دا خبره ښکاره کړې وه چې دوه پوځي افسران په دې تور نیول شوي دي چې د نورو هیوادونو لپاره یې جاسوسي کوله او حساس معلومات یې نورو هیوادونو انټیلیجنس ایجنسو ته ورکړي وو. هغه وخت میجر جنرال آصف غفور ویلي وو
دیر آر ټو آفیسرز هو آر انډر ملټری کسٹڈی آن دی چارجز آف اسپناج. ان کا آرمی چیف نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرڈر کیا ہوا ہے. دونوں انڈیویجول کیسز ہیں, آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے, اینڈ دیر از نو نیٹ ورک ایز سچ.
میجر جنرل آصف غفور وای دو پوزی افسران نیول شوی دی او په دوی د جاسوسۍ تور دی. خود دوانه د یوې شبکې برخه نه دی, دون بیل بیل دا کار کړی دی. د پوز اعلی افسر لیفټیننت جنرال جاوید اقبال په حق له ویل کیږي چې په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی. لیفټیننت جنرال جاوید اقبال د استخباراتي ادارې ملټری انټیلیجنس مشر هم پاتې شوی دی او کور کمانډر ګوجرواله هم پاتې شوی دی. د پوز لخوا خپل اعلی افسرانو ته دومره سخت سزاګانو څه مطلب دی؟ پدې حقلا سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وای
نو دا یو خو لیفټیننت جنرال دی, یو بریګیډیر دی, یو زما خل سره حساسه اداره کې سیویلین افسر دی. هغه باندې هم د فوج قانون لاګو شي چې کله هغه د بیرونی طاقتونو لپاره د جاسوسۍ کار شروع کی نغه باندې د پاکستان فوج قانون هم لاګو شي. خو ما په خیال باندې فوج چې کوم دی هغه داسې کار وکړ چې هغه د دې نه رست نه شو چې دومره یعنی په اوچا توګه دومره کوم افسرانو هغه پریخو دي شي, هغه نرمه رویه هغه سره اختیار کړی شي, هغه نه چې کوم رویه هغه چې کوم هغه کړو جرمونه کړی دي. زما په خیال هغه سزا د هغه برابر ده او دا بالکل د فوج دغه چې کوم دی ساک هغه سره به د فوج ساک ډیر خوشي چې فوج کې درنم کوم خلک کی چې هغه داسې غلط کارونو کې ملوث وي
سزاګانې چې کوم دي نو هغه تجویز کړې شوې دي. ریپورټونو تر مخه تیر دو کالو کې پوز په بیلابیل تورونو نږدې څلور سوه پوځیانو ته سزاګانې اورولې دي چې پکې د خپلو څوکونو لرې کولو سزا هم شامله ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې یو 28 کلن بخنه غواړم د 28 میاشتو یو ماشوم وحید الله د پولیو پر رنز اخته شوی دی. نور حال پی د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د صحت د کامی محکمې لخوا خور شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د پولیو تازه پیښه د بنو ضلع په بیزنخیل سیمه کې رامیسته شوی, چرته چې د 1300 میاشتو یو ماشوم وحید الله پولیو ټول عمري معذوره کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی وحید الله ته د پولیو د مخنیوي د ویکسینو کترې نه ورکړی شوی. د دې نوې پیښې سره سخت کال په پښتونخوا کې دا 14 او په هیواد کې 6 ماشوم دی چې پولیو ټول عمري رنځور کړی دی. د دې تر څنګ د پیښور ضلع انتظامیه لس کلونه تړلي او رجسټریشن یې ورله منسوخ کړی دی. دې کې اوس کلونه د شورو پورس او درې نن د زیارت پورس اوتړل شو. د وزیر اعظم عمران خان سره د پولیو د مخنیوي لپاره پوکل پرسن بابر بنیاتا په خپل ټویټر وویل دا سکلونه په انکوائری رپورت کې په 28 اپریل د پولیو د ویکسینو په حواله د نفرت خورولو ککړ ګرځېدلی چې لوجې په خلکو کې ویره او د پولیو په کارکونکو بریدونه سیوا شوې دي. د پیښور اډیشنل ډیپټي کمشنر مشتاق حسین وایي د پیښور ڈپٹی کمشنر محمد علی اصغر زئی مطبوعاتو ته وویل ضلع انتظامیه به هغه ټول وړاندیزونه عملي کوي چې د 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد د جوړې غوغا د پلټنو په دوه راپورونو کې ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل هم مطبوعاتو ته ویلي چې په دغه ورځ د ماشوخیلو د صحي مرکز د سوځولو او روانولو په مقدمه کې نومول شوي 14 کسان نیول شوي دي. په 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد د پروپیګنډې په انکوایري رپورټ کې ځینې ځایي ناظمان او مذهبي مشران هم د لوډ سپیکر په غلط استعمال او د پولیو د مخنیوي د ویکسینو پر ضد د منفي پروپیګنډې په اړه نومول شوي وو. حمید الله ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر.
گران اردن کو تاستا یو زل بیا اصلی مشوایو د ډیبر ریډیو لوی خبر پختونخوا خبرونه په دویما برخه کې د پاکستان نېشنل اکنامیک کونسل یا قامی اقتصادي شورا چې کم د قامی ترقیاتی پروګرامونو تفصیل د شورو په ورځ باندې وړاندې کړی دی. په هغه کې د دې ټول حجم 1.3 ارب روپۍ خودل شوی دی. خو په دې کې کومې غټې خبرې چې دي، یو خدای چې د ترقی چې کومه وده ده هغه 0% خودل شوی ده، که څه هم آی ایم ایف دا 3% خودلې وه. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کل شبو قبایلی ضلعو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي دي. په حکومت ځان ته کم کم ټارګیټس یا اهداف ایښودي دي او د خلکو لپاره په دغه ترقیاتي بجټ کې څه دي، په دې باندې به خبرې اترې مونږ کوو. مونږ سره په دې پروګرام کې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان صاحب او زمنګ سره د پېښور یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ یا د اقتصادیاتو د شوبې پروفیسر زلاکت خان صاحب برخه اخلي. الیاس صاحب او زلاکت خان صاحب، تاسو دواړو ته په پروګرام کې ستړي مشو یو، په خیر راغلي. ډېر مننه زلاکت خان صاحب. تاسو اړخ ترازو خو اول بلال شو الیاس صاحب ته. الیاس صاحب، چې کوم ترقیاتی بجټ منظوري ورکړل شوی ده، نو د دې ډېرې خبرې پکې خو غټ ټکي پکې څه دي د اوریدونکو لپاره او د خبریالانو لپاره هم چې هغه زیات ضروری دي؟
نو دې کې خو اکرام چې کوم نېشنل اکنامک کونسل دی، دا ظاهر دی یو آئینی باډي ده، د نیکرو اکنامک چې کوم پلاننګ دی، دا هغه منصوبی وی هغه دې باقاعده منظوري ورکړي او هغه نه رسو بیا د بجټ څو نور کوم چیزونه وي هغه تیاریانې د دې د لاندې کېږي. نو دې کې چې کوم غټ شی دی، نو خو دغه ظاهره ده چې کوم جی ډی پی د 10.9 د ګروت ریټ دی، هغه دوی د راتلونکي مالي کال لپاره 0% ایښودی دی. او څنګه چې وړاندې تاسو چې مالیاتي ادارو نړیوالو هغه 3% د دې ایښودلو وینا کړې وه څه موده وړاندې، دې کې چې کوم بل غټه برخه ده نو هغه د ترقیاتي چې کوم بجټ دی، خاص کر هغه د وفاق او د صوبو په راتلونکي مالي کال کې لکه څومره پیسې په ترقیاتي پروژو باندې خرچ کیږي، نو هغه دې یو شهري اته کاربا یا اصل سوا او دېش ارب روپۍ د دې منظوري ورکړې ده راتلونکي مالي کال لپاره، چې په هغه کې به صوبو ته 900 او 2 ارب روپۍ ورکول کېږي د وفاقي معاشلو د فارمولې د لاندې ویشته لاندې، او وفاق ته به پی ایچ ڈی پی به 900 او 15 ارب روپۍ پاتې کېږي، چې په هغه کې په لومړي ځل دا ځل پرایم منسټر د دغه پیسو نه 100 ارب روپۍ په خپل ثواب دي دي اختیار کې ساتلي دي، چې کوم چې هغه په خپل خوښه باندې په مختلفو ځایونو کې خرچ کوي. هغه کې چې کوم نور غټ غټ چیزونه دي کوم کومه ډېر رپورټونه کې مویلي وو چې هغه د زراعت څنګه ده د صنعت د ترقۍ هدف دی او هغه د خدماتو څنګه ده نو دا درې وړه چې کوم د دې اشاره وي نو هغه په منفي کې راغلی وي روان مالیکال چې کوم روان دی چې په ختمې دي نو ځکه بیا د ماهرینو دغه ویناوا چې دا ټولو نه غټ فیکټرز دي د کوم د وجې نه چې اکنامک ګروت یا په وړاندې ځي یا په خطه باندې راځي ځکه دا اکنامک ګروت په پاکستان ډېر راتلونکي مالیکال چې د 4% نه کم دي دا پیره چې کوم دی دغه هدف یې خیر غیر څلور فیصد یې خیر د کرچ دي د ترقۍ هدف یې 3.5% یې خو ده د صنعت د ترقۍ هدف یې 2.2% او د خدماتو د څنګه هدف یې 4.8% یې خو ده نو دې کې اوس چې څنګه زمو سرنکار سره خبرې او شوې د خان سره خلک یعنی د جان رسپان یسین کورسپونډنټ دې د دې خود دغه وینا ده چې څنګه چې د دې حکومت د غیو ویژن دی چې موږ به کنستراکشن سیکټر یا چې کومه پنځوس لکه کورونه به جوړو نو که په دغه کې په صحیح توګه باندې 20 عملي ګامونه پورته کړل نو دا خو ظاهر دی سره چې په تړلې شل جوړې انډستریز دي هغه هم ورسره بوز شي او ملک به اقتصادي حالې ځان زیاتې شي خلکو ته روزګار میلاو شي چې نو چې اکنام میں گروت پخ شي او که چېرې دغه ته په صحیح توګه باندې عملي جامه ونه ټوله شو څنګه چې انډیکیټر دا دی چې په پاکستان کې په 13 میاشتو کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې 50% کمې راغلی دی او د ټولو نه غټه سرمایه کاري چې په پاکستان کې کیږي هغه د چین له خوا نه کیږي د سیپیک په شکل کې هغه کې په 13 میاشتو کې 82% کمې راغلی دی دا باندې کار تقریبا آلموست ولاړ دی
دا په سچ باندې لږ راته دا ایکسپلین کوي تاسو ویل 82% کمې د چین په پروژو کې تاسو یاد کو
پروژو کې راغلی دا چې کوم د سی پیک د لاندې دلته کې انویسټمنټ خاص کر په ډېر زور شور سره په تېر حکومت کې شروع شوی نو دې حکومت کې وړاندې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو هغه کې دوی دا وایي چې 82% په 13 میاشتو کې دغه ته په دغه باندې کمې دي کړی
او دا ولی په دې کې وجه څه ښایي چې دې کې دا کمې راغلي دي 82%
هغه کې خو چې کوم دی دا رپورت راغله وړاندې مجبوراتو کې نو هغه کې هم دا وځي خای چې سندل پکې یو غیر یقیني وندې صورتحال په دې ملک او د 13 ورځو کې مونږ وګورو د بورډ اف انویسټمنټ یا د سرمایه‌داري بورډ چې کوم چیرمن دی هارون شریف هغه هم د خپلې څوکې نه استفا ورکا یا د واغس کې خو چې کوم مجبوراتو کې راغلي دي او هغه دا ویلی وو چې د یو چیرمن د پېښېت باندې پاکستان کې سرمایه‌داري کول د غیر ملکیانو لپاره څومره ګران کار دی چې دا هیڅ تصور نشي کولای یو درخواست راځي د بهر مسنا د یو کمپنۍ نه د یو ستار نه چې موږ دلته کې انویسټمنټ کول غواړو نو هغه درخواست تقریبا د 12 مختلف ډپارټمنټ نه تیریږي نو دا غیر نه رسو دا غیر اجازه به ورکول کیږي او که پای کې په یو ځای کې کیږي ولګي دا نو هغه شی وبري دي دا هغه دغه بناوه مونګه په دې لکه مېشتو کې د 2.3 بلیون ډالرو سرمایه‌کاری د پاره خبرې کړې مختلف خلکو سره شېمې دي او هغه په پایپ لاین کې دي نو تر دې دمه پورې د چیرمن د بي او اي په حیثیت سره د پای کې کامیاب نشم چې پای کې ما یو پارټي د پاره د پاکستان چې کوم د ریډ ټیپزم دی یا دلته چې کوم خندان وی سي دي دا کوم کارونه د پاره مختلف باندې شېنو نه پای کې اجازه شته لکه او خاص کر سکیورټي دلته یو غټه لوی خند دی چې دغه خلکو ته دغه فایل لاړ شي او د هغوی د تبې مطابق نه وي نو هغه سکیورې میرې ولګوي نو دغه ټولې غوټې د هغه په خپله دا په بیان کې ورکړې دي مطبوعاتو
ته الیاس صاحب تاسو موږ سره اوسېږئ لږ تفصیل به د قبایلی ضلعو لپاره چې کوم سدی په هغې باندې ممدرنه اخلو خو زلاکت خان صاحب هم پروګرام کې شامل وو چې هغې خبرې اترې وکړي زلاکت خان صاحب څه خو فکر دي چې دی دا فکر یا شمیرې ورکړلې چې دا 1.3 اربه روپو ترقیاتی بجټ دی په دې کې پوځي بجټ لا شامل نه دی په هغې به هم لږ ډېر تپوسونه کوو خو دا راته وای چې یو پدې کې د 4% ګروت خبره شوې ده په مجموعي توګه باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ د یو اقتصاد پوها په هیڅ باندې او دبر دې سره صرف یو خبره شامل کم چې آی ایم ایف د کال 2019 په حق لباندې دی ویل دي چې 2.3 فیصد جی ڈی پی چکم دے نو آغا بجٹ ڈیفیسٹ چکم دے آغا جب انگلش کیو ایم بے ایکسپلینیشن بے بے اوکو چی دا پاکستان چکم گراس فائنانسنگ نیڈز دی دا کال دو زر نو لسم آغا دو سلویخت فیصد دا جی ڈی پی سیوا شوی دی او دا 7% بے یادے چی پدے کی میچیورنگ ڈیٹ چکم دے آغا 53% تر رسیدلې د جی ڈی پی نو پدې کې بم لګ تاسو د دې تفصیل ورکړئ چې دا د دې څه مطلب دی.
ډېر مهرباني تاسو شکر ټول نه مخکې خبره دار چې څنګه تاسو د ګروت ریټ د اکونومي خبرو کې کم پروند قومي اقتصادي کونسل کم اجلاس شوی پای کې ټارګټ چې کم فکس کړو هغه 4-4% کو یار زمونږه اکانومی کې به ډیورینګ پیریډ کې کم دی 4% په حساب سره به ګرو کوي او دې څو میاشتې مخکې د پاکستان اکانومی باره کې چې کم د انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشن لکه آی ایم ایف ورلد بینک یا د ایش ډیولپمنټ بینک کم رپورټ او هغه ته چې لیس دین 3% یا 3% پلس ماینس کې چې کم دی د اکانومی ګروث به وي او هغه وخت او اوس هم چونکہ نثار سے خپل تبصرہ کیوں کہ یار انویسٹمنٹ چکن دے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نکی جی اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہ کم سے کم خپل نیشنل انویسٹمنٹ تین واغم نکی جی لیکن جب ملک کی کرتے میں پوری یو کلیئر کٹ پالیسی نہیں بھی اور دا پالیسی تسلسل چکن دے دار دیر زیاد پر ضروری دے چی دا ایٹ لیسٹ اکانومی بارہ کی څو ځلې ما په مختلف پروګرامونو کې دا خبره کړې ده چې اکانومي چې دنو دا صرف د حکومت اکانومي نه ده دا د ټول نیشن کې کم نه ده اکانومي نه چې هغه حکومت کې دی یا اړو داسې څه چې سیاست سره اړو سروکار نه لري دا د ټول ملک او د ټول قوم اکانومي ده نو دې لپاره یو چارټر آف اکانومي پکار دی چې ټول سیاسي لیډران قومي لیډران کینی هغې باندې متفق پالیٹکس خپل زبانه هو اکانومی چې دا به نچیرو دی دا کارا به لانګ ټرم پالیسی چې کوم دی هغه موږ واځه کوو نو واپس خبرې تر اعظم چې 4% ګروت چې کوم دی ماته خدا ډیر امبیشس دغه ټارګټ ښکاری ځکه چې کوم حالات روان دي په ملک کې هغه خدا چې معلومی دي چې 4% دغه سره به ګرو شي خو دی حکومت چې کوم دی نو دیو اگر د 50 لک کورونو دغه کړی دی چې را خپل دی دوران کې به موږ 50 لک کورونه جوړو او دغه پالیسی نو دا یو په دې باندې صحیح طریقے سره فوکس کړی چې نو کنستراکشن انډستری یو داسې انډستری ده چې دې سره شاته تقریبا یو ویشیا دوش انډستری چې کوم دی دا دې سره شاته تړلې شوې دي او د هغه آوټپټ چې کوم دی دا دغه یو 21-22 انډستری دا د
عبدالاکت خان صاحب دیو لیمن د پاره لکه کومنګ وایو چې فرض کا 3% گروت ته ها اوس تاسو څنګه आवाज اوري ها زمنګ आवाज اوري
هلو
تاسو आवाज مونږ ته سفاره ها تاسو आवाज مونږ ته سفاره دي دیو لیمن یو عام کست پاره لکه چې هغه په پوه شي 3% وده یا گروت ریټ هغه سمانه لري او 4% گروت ریټ سمانه لري د دې مطلب څه دی لکه په ملک کې سکیږي چې گروت ریټ 4% شو لکه په دې کې بس سکیږي
مطلب دا شو په دې مطلب دا شو چې زمونږ د ملک د ترقی رفتار چې کوم دی چې په کوم رفتار باندې به زمونږ قومي مدني سیوا کیږي یا زمونږ قومي پیداوار به سیوا کیږي نو دا هغه اشاره چې کوم ده نو هغه به 3-4% فی ٹھیک شو جی تا د لیمن د پارا یو دا د غره چې د مختلف د اکانومی کم سیکټر دی لکه اګریکلچر سیکټر شو او سرویسز سیکټر شو انډستریال سیکټر شو نور سیکٹر چکم دی د دې ټول یو ایوریج واخلی چې ان ایوریج د اکانومی د دې مختلف سیکٹر پیداوار چکم دی هغه په دې حساب سره چې واقعي دی د دې دا مطلب شو دی
خاصه شولا یو بل تپوس ما دا کو چې هغه کې دوه درې سوزونه د ائی ایم ایف خبره دار چې و چې ګراس فائنانسینګ چې کم ضرورتونه دي د پاکستان هغه 2% زیات شوی دي او بجټ ډیفیسټ یا د بجټ خساره هغه 5% ته رسیدلې ده. د پاکستان د بجټ خساره تاسو څومره وینئ چې هغه د پاکستان په ترقی باندې هم یو د هغه پلار کې یو رکاوټ او یو بوج بوي او د پاکستان فاینانسینګ نیډز چې کوم دی چې ضرورتونه دي هغه 2% ته زیات شوی دي.
دا یو کامن مین د پاره بجټ کې بجټ دا دی چې د روان کال د پاره حکومت چې دی هغه دا خی چې زما په دومره آمدن وي او دومره په زما اخراجات وي. اخراجات زیات وي نو د دې مطلب دا شو چې موږ سره بجټ په ډیفیسټ کې دی.
سیدا
نو همیشه د پاره زمونږ بجټ ډیفیسټ دا وی چې کم زمونږ اخراجات وی هغه د دغه نه د آمدن نه سیوا وی او کم زمونږ آمدن چې کم دی نو هغه حکومت ته په دوه طریقو باندې راځي. یو حکومت به یا ټیکسونه لګی چې هغه ته مونږ ټیکس ریوینیو وایو او یو وی کمرشل یا نان ټیکس ریوینیو. د دې دواړو دا غټ سورسز دي یا میجر سورسز دي چې دا اغینا حکومت ته ریوینیو راځي او دا زمونږ د اخراجاتو نه زمونږ د ریوینیو چې کومه ده دا کمی نو دې لپاره زمونږ بجټ ډیفیسټ او دا د اخراجاتو پوره کولو د پات موږ قرضی اخلو. نو دا خبره ده چې دا چې ډیفیسټ بجټ دی ته وي دا غري نو دا لپاره چې زمونږ اخراجات
خود جی ڈی پی 5% ته زیات شوی دی نو آیا دا به د پاکستان په ترقی سمره اثر غورځوي چې د جی ڈی پی 5% ته بجټ ډیفیسټ یا خساره رسیدلې ده او فاینانسینګ چې کوم د پاکستان ضرورتونه دي چې نور خلکو نه ملکونو نه قرضې اخلي هغه 2% زیات د جی ڈی پی ته رسیدلې ده.
هلو جی جی تاسو خبره
کمپلیټ کړئ. ها مام دا خبره کوله چې بجټ تاسو اورې زما واسه
وای او مکه
د بام ته اوسې تلاته ته فارن واده. ها الیاس تاسو आवाज مونږ تلګرازي کې د تاسو بچا سره خبرې کوي
زما واسه کې تاسو دا واسه کې چې ما ته پوره راځي د پلا راتي ما
سره. ها جی خاص تاسو आवाज مونږ ته سفر راځي. ها اوس راځي تاسو اورې زما واسه
بس دا کټکی جی پوره پوره نه راځي دا چې
تاسو موږ سره اوسېږئ تاسو موږ سره اوسېږئ موږ تاسو ته په دوباره خیر دی ټلیفون کو او موږ سره الیاس صاحب دی او الیاس صاحب سره موږ خبرې جاری ساتو. الیاس صاحب تاسو زموږ आवाज اورئ نو
ډبل ډبل
الیاس
صاحب
الیاس صاحب تاسو موږ आवाज اورئ
جی
الیاس صاحب دا راته وای چې د چکم ترقیاتی بجټ وړاندې شوی دی ستاسو خبري اعلان سره خبري کیږي د 13 کلونو یا د 13 کال سره موازنه څنګه کوي چې لکه کم ترقیاتی منصبيري په هغه کې کم کمه کم زیاتې په داسې حال چې یو خو خساره بجټ ته خساره بجټ به وی چې کم وړاندې کیږي تر څو پر خلا وړاندې شوه نه داخله صرف ترقیاتی بجټ ته او د دې نه علاوه د پاکستان چې کم ډیفنس سپندینګ دی دا دو ډیر غټ د غوی د پاکستان په بجټ کې یو ترقیاتی بجټ وی او یو دفاعي بجټ وی د هغه په حق لباندي خلک سوې.
د دې کې کرام بالکل څنګه ته تاسو وی د پاکستان بجټ تک دلته چې کم ماهرین دي بلکې حکومت او خپل هم سوز نه ځای ویلي چې دا دوی په 3 ډیز کې تقسیم کړی وی یو ډیټ کې لار شي چې کوم کار دی دي هغه موږ واپس کوو یو یې لاړ شي ډیفنس کې او یو یې ډیولپمنٹ پاتې شي چې د دې ډیفنس او ډیټ چې راغون کې نو دا تقریبا د 50% نه زیات د بجټ برخه ده اخري او بقایا چې کم څیرنکار دي یا چې کم شینری راځي په مطبوعاتو کې ورکول کیږي ترقیاتی کارونو ته تقریبا 40% بجټ پاتې کیږي چې پاره باندې د ټول ملک هغه لین دین چدیږي مزکه حکومت بیا د خپل بانکونو نه قرضې اخلي یا زیات نوټونه چاپ کوي چې لوږې د ګرانیم راځي او د ملک اقتصادي وضع چې کمی هغه هم به ټولې پاتې شي.
او درته وای چې د قبایلی ضلعو لپاره په دې ترقیاتی بجټ کې څومره څه خودل شي ودی
د
جی بالکل دیکھیے خو چکم دا این ای سی پتہ ہونڈا کے خط ڈائریکٹ میرے بھی ندی ور کڑی چکم پروندا غشیوا تو دان اخبار دخل سرچینو لخوی لکه دغه لیکلی دی چې کم راتلون کې مالی کال کې روان دی دیوانه دی کې با وفاق لخوا د پی ایس ڈی پی کې د کباری سیمو د پارا 40 ارب روپی اخودې شوی دی چې پاغه کې د پروختیا کارونو د پارا دی او د دین علاوه 14 ارب روپی په اقتصادي اقدامات د پارا مختص کول شي راتلون کې مالی کال کې هم دغه رنګ څنګه وړاندې مونږ په رپورٹ کې ویلي چې تب سوا پیټي فنډ دی د وزیر اعظم 100 ارب روپی هغه کې به 2.5 ارب او 50 کروڑ د پخوانی قبایلی سیمو نه د کور شوي خلکو بیا ودانې باندې او همدومره پیسې د سیکیورټي په مت کې په دغه سیمه کې خرچ کول کېږي.
منگ سر اسے گئی منگا یو وڑا شان دما هم په پروگرام کې اخلو او بیا به پروگرام مخبولان دی بوزو زلاکت خان صاحب هم منگا سر پروگرام کې راضی په دې باندې خبرې کوو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. موږ سره په دې پروګرام کې د پاکستان په ترقیاتی بجټ باندې خبرې اترې کوي. الیاس صاحب د اسلام آباد نه دی او د پېښور نام د پېښور یونیورسټي اقتصادیاتو د څانګې پروفیسر زلاکت خان صاحب دی. زلاکت خان صاحب موږ رالو په مجموعي توګه باندې بجټ ته هغه وخت کې ساسو آواز هم کټ کېدو خو ډیفنس بجټ لا نه دی وړاندې شوی. خو په مجموعي توګه باندې پاکستان لا په غریب هیوادونو کې راځي که موازنه د ترقیاتی بجټ وکړی شي او ډیفنس بجټ وکړی شي. وړاندې الیاس صاحب هم ویلي چې ډیفنس او چې کوم بیا په پاکستان ډیټ یا قرضې دي هغه راغونډ کړی شي خو 50% یا د دینه لږ زیاتې هغه ډیفنس او د دین علاوه قرضو واپس کولو ته ځي. دغه شان ترقیاتی بجټ بیا 40% یا هر څه چې وي هغه ځي. تاسو په مجموعي توګه باندې د پاکستان سچویشن یا حال ته څنګه ګورئ چې دغلته څومره پیسې هغه د ملک په ډیفنس باندې لګیږي او څومره بیا ترقیاتی بجټ ته ځي؟ د دې کمپیریزن یا موازنه څنګه کولی شئ؟
ټولونه غټ چنګ چې کوم دی غټ حصہ چې دنو هغه پر ډیټ سروسینګ باندې دی. ډیټ سروسینګ هغه چې کومې کړې مونږه خستې دي هغه باندې مونږه سود ورکو یا هغه کړې واپس کوو. دا ټول خبرې چې کوم دي نو دیتا د یو غټ حصہ چې دا هغه ډیټ سروسینګ کې ګیم غټ مچ چې کوم دی د پاکستان د بجټ هغه پر ډیفنس باندې لګي. دا ځکه چې کوم دی دا د پاکستان مور دین 50% چې کوم دی بجٹ سکم دے نو آغا دی دو شبو تارا لاتشی دا دین پس نور سکم دے نو آغا کم پارٹی بجٹ تے دے نو آغا بجٹ آغا تو ہیلتم کی گی پاگے کی مطلب سوشل اوور ہیڈ سکم بھی لکا ہیلت ایجوکیشن ٹرانسپورٹیشن وغیرہ اور نور سمرا شبو تا دا غی چی دی نو باچی بجٹ سکم دے پا آغی باندے تقسیمی گی دا سی دا بجٹ یو غٹا حصہ چکم دا نو آغا فائنشل ایڈمنسٹریشن یا کم چې دا گورنمنٹ مشینری دا د اغه په چلولو باندې هم دا بجټ کم دی غټه حصہ لاړ شي. نو تاسو په دا ټولې دا غټي وبا شي چې ډیفنس وبا شي ډیټ سروسینګ وبا شي بیا دا غټ په ایڈمنسٹریشن باندې گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن باندې کم پیسې لګي. نو شاته پاتې پیسې چې په بجټ کې کمی شي نو هغه ډېرې لګي پاتې شي چې هغه باندې کم ترقیاتی بجټ وایو او دا هغه باندې موږ د خپل سوشل سیکټر څخه کم دی هغه ڈیولپمنٹ دا پارا آگا بجٹ دا کم دے استعمال ہو. تو دے دا وجہ نا خوب زمانگا دا ملک آگا دا ترکیہ رفتار کو دے نو آگا ہم کم دے وہ بل دا رفتہ کو گورو دا ڈیفنس بجٹ کی چکم دا خیتی صورت حال دے آگا مخی تکی دی نو پر ڈیفنس بجٹ کی کٹوتی چکم دا نو دام نا ممکن دا داغا سے ڈیٹ سروسنگ خو سمانگا لائبیلیٹی دا آگے باندے بوم دا خرچه مخا مخا تو نو د ټولو نه بهترین دغه داري چې موږ خپل اخراجات کم کو کوشش وکړو چې کم غیر ضروری اخراجات چې هغه تر سی حد پورې کمول پکار
دي. خو اخراجات به په کم مت کې کمول وي دا هم یو غټ تپوس وي بیا پښتنه وي
نه ګوري غیر ضروری اخراجات دي په فارن ټریپس باندې زموږ څومره دغه لګي دا یو غیر ضروری خرچه ده. تاسو وګورئ چې د علاج په بانه باندې خلک بهر دي چې داغې کوم پیسې چې دي نو هغه کوم ادا کوي په هغې باندې څومره دغه دي په فارن ټریپس باندې بیا آفیشیل جلسی جلوسونو باندې په میټینګونو باندې څومره پیسې لګي دا ټول هغه دغه دي چې هغه غیر ضروری
او ډیفنس کې کمی کېدای شي کنه ډیفنس ضروری دی
کنه لکه زمونږ د ملک هغه کم تاریخ وګورئ چې پرایم منسٹر دي نو هغه سره څومره قافلې دي د صحافیانو ور سره څومره دي د نور خلکو ور سره څومره دي او دا ټول چې کوم دي پدې د دې
بجټ خو تاسو خبر وکړل خو لکه زراکت خان سب ډیفنس باندې ډیر زیات لګي آیا پدې کې هم د کمی ضرورت وی کنه هغه د حالات مطابق هغه مر پکار دي
هم کمې دي چې پر ډیفنس کې هم هغه که ضروری خرچه په چې کوم ده نو هغه خو پکار دي چې وشي کوم چې د ملک او د کوم د دفاع لپاره ده نو که په ډیفنس ټیم کوم وینو کې داسې خرچې وي چې هغه ضروری نه وي لکه فرض کړئ چې بلډینګونه جوړول سړکونه جوړول دغه جوړول په فینس علاقو کې نو په هغه باندې نظر ثانی پکار دي چې موجوده حالات کې کوم دغه دي چې بیا کله حالات شي بیا دغه
کې دې شو لیدل شي کېږي ها د لکټ خان سه د آی ایم ایف یو روسي رپورت راغله په دې کې و چې پاکستان او نور غریب ملکونه په کې یو خداره چې کرپشن چې کم دی نو قرضیم چې ورکل کیږي نو ته ټولو زیات نقصان ټیکس پیر ترسيږي او ملک ترسيږي او ډېر ایون د قرض پیسو کې هم کرپشن ته یو لوی برخه زی سمره د پاکستان په کم رینکس کې دا کرپشن کیږي چې ملک ته په دومره غټه کې باندې نقصان رسی
یرا تاسو وګوري د اسه یو لطیفه شانتې ده جو په پاکستان هغه ملک دی چې په هغه کې د کار نو کولو تنخواه اخستې کیږي او د کار کولو رشوت اخستې کیږي ٹھیک شو نو دلته خو تاسو د تیرو څو میاشتو نه اسپیشلی دی ګورنمنټ خو صرف او صرف په کرپشن باندې فوکس کړی دی چې زموږ ادارې کې کرپشن ډېر زیات دی تاسو ته وګوري پرایم منسٹر نواله تر لاندې وزیر پورې تر یو عام کارکونکو په سره چې خبره چې نه چیرې د ملک معاشي صورت حال وسی کې دی ویدار د زړو حکومتونو کرپشن دی او دی بداوی چې 200 ارب روپیا چې کوم دی دا کرپشن کیږي دغه کیږي د کرپشن خو زمونږ په ملک کې الله دې کې چې دا شیونه ختم شي په هر دغه کې دی هر ک یو سرکاري محکمې ته لاړ شو الته یو چې پرچین یو ګلاس او بو وړ نو هغه چې پرچی په ګلاس او بو ورکول کې د ایکسپیکټ کې دی به مالو یو لښلو پیرا کوي د کرپشن خو زمونږ په ملک کې دا حالات
خو په دی اخر کې وخت چون کې لګم د تاسو خبرو کړل لستولس چې کوم میاشي شوی دی آیا د پی ټی آی حکومت په کرپشن مخنیولو کې ګینه کم کامیاب شوی دی او کوم داوی چې کول تیر حکومتونو کرپشن کې پیسې یغې سینو ناغي ثبوتونه راوړو کې کامیاب شوی یره
جن نو ماته خو تر څه تر اوسه داسې یو رپورت مخې ته نه دی راغلی چې پاوې کې دا ویل شو چې دومره پورا د داوی سره او چې دمرا کندې پرسنټ یا دمرا تو کرپشن دي پلان کې کړي دي یا دي پلان کې ادارې کړي دي او یا ماته داسې څه رپورت نه راغلي چې پاري کې دا حکومت دا وکړي چې موږ دا کرپشن کې کم دي نو هغه ختم کو یا کم کو یا دا وکړو دا چې څه مستند رپورت کو نشته چې واپ ټي وی ټاک شو او په دغه کې چې کیني اخباری بیانونه پورې دا دغه چې موږ لګیا دي کرپشن کنټرول کوو کنټرول کړي دي یا پدې باندې لګیا یو څه دمونو چې ته
سمره پروفیسر زلاکت خان صاحب او الیاس صاحب تاسو دواړو ډېر ډېر مننه کوم چې زمونږ سره په دې پروګرام کې رالې او برخه مو اخیستله تاسو ډېر مننه ګران اوردونکو هم په دې باندې زمونږه د لویا خیبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي د پاکستان ترقیاتی بجټ سمره اهداف اخودل شوې دي په کوم کوم ودونکو سمره پیسې لګيږي او قبایلی ضلعو ته سمره پیسې هغه مختص کله شوې دي. موږ سره پروفیسر زلاقت خان صاحب د پیښوري یونیورسيټي اقتصادیاتو د چاري پروفیسر او د اسلام آباد نه زموږ خبريال الیاس خان صاحب چې خبرې کولی. زموږ نور پروګرامونه روان دي تاسو یې اوریدي او کته شي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر ما وشتل سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.